Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د 14م مریز کال د اسد دهمه او د میلادي 2020م د اگست لومړی په روانه خبری مجله کې به واوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه شار مرکزی برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسروال طالبان د صفیان لوري سول چوکته دلونه را ورسول.
آیا طالبانو ته شاری جنگ آسانه ده؟
د پرون نیول بلتون بشکل کار ده لپاره دیدی که دلته بیا هدفونه مختلف دی.
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبري وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی.
او 3 میلیارد افغانۍ او ایت لودن حدا شه شنگاه یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عاید 3.5 میلیارد افغانۍ
خود د یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي ک افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت په غاړه اخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل زپلیو ته مرستي ورسي شي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبري حمله د روسي هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی اکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. اکار دا څرګندونه پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدی سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې وکړي. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی وشود. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 113 تنه مړه کړي، 18 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
103 کورونه مکمل تخریب شوی دی، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکې تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستری د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بیزه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلاونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي ورسېدلي. له دې وړاندې بیا طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولې دي. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. په خبر پانه کې راغلی چې له دې سره به په هیواد کې د بشري حقونو د ارزښتونو پوهاوی او تطبیق ته ښه زمینه برابر شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا کار ګټور بللی او ویلي دي چې د بشري حقونو معنا لرونکو ارزښتونو ته لار هواروي. دا خبرونه له ازادي راډيو اوري. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېشتول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجن سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندرغاړي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او باندې لمن لا پسې پراخه کړه. د ترکیې اناتولي خبري آژانس ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اورزپلیو سیمو کې عمومي ناورین اعلان کړی او ویلي دي چې د دې پیښو د لاملونو په اړه به څېړنه کیږي. په دې اور لګېدنه کې د ځنګله د دوو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت وایي په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید د روسي هکرانو کار دی. دغه وزارت ویلي یوازې په نیویارک د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 28 نیټې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسي هکران د لسکونه شخصي کمپنیو او د لشترلژن نه دولتي ادارو حسابونو ته هم نه وتی دي. روسي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر اټلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړي. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه 8 درجه ټیټه یا وشت. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2 درجه ټیټه یا وشت. مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوي، د تودوخې لوړ درجه 6 درجه ټیټه چلرويست. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4 سلويک ټیټه چلرويست. او بل اخر جلال آباد کې اسماني موریز د هلته د ورخت اټکل سوي، د تودوخې لوړ درجه 2 درجه ټیټه 25.
زمو شخل آزادی رادیو اوری و بجه او و دقیق دی. طالبانو ده هلمند پر مرکز لشکرگاه یو ځلبی برید کړی او پرونی ځان د غشار تر لومړی حوزه هم ورسو. ده هلمند جګړه ځای اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو لمخې مرکزی روختونه هم د کار او امکاناتو لاړخه تر سخت فشار لاندې دي. پر هلمند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکول شوی چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د لخکرګا په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لاند وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع ازادي رادیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړون صافیانو سیمه ته په شاشول.
وضعیت خراب دی په مرکز لخکرګا کې. شاوخوا 4 بجې وی چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لخکرګا یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستی. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه الهي د چوکۍ د سول د چوکۍ څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت خبريالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلي دي. د دې په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قماندان خالد وردګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکې تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځای اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلی چوک د خوند کانو سره و ما بالا ټکان شروع شو چې ومه کتلنجر ولای ګرګا باډي د وګړو د لابل یاله تو ویشته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غمړ کې بره د اخواتونه مناره چوک.
زه چې کوم واخ ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کول، انو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانوس چې راپورته سولم ټکان شروع سول، د چغو کې پر چوک باندې یو دراکټ پیرو یو څه مېده ضربه واله سول، نو دوری د غلانبی د مارکیټ خوته طالبان رااله بالا مر سره پزغات سول، د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنیت قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
پښتون دښمن استادین
د دښمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کوي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه نوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې، او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
د ورستیو جګړو په اړه مې د نظامی چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې، او لومړی مې شاغلی امرخیل ته ویل دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د خارونه نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. په داخله تاکتیکي هم کده هغه متخصصین چې اوري د مخابره د کوچي جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوچي جګړه ده. لپاره دي چې دلته بیا هدفونه مختلف دي، او لبلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړ شي، له یو منطقې نه موضوع جوړ شي، یو خواته موضوع شي، بلې خواته موضوع شي، جنگ ډیر دوام کوي او ډیر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ چې له کور موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویې مې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه شو په دې شکل سره د افغانستان شارونه خصوصا لوی شارونه هغه سي په کندوالو بدلی شي؟
دلته بدو حالت به باندې ترالځي. ډيري خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه کې واخې خارونو تر سیګي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سني اوانونه به استعماليږي. ډېر ځاینه به ګډوډ شي، ډېر بدبختي به وتی شي، ډېر تلفات به ولسی. بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده، کېدای شي چې آینده افغانستان ته یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علاقه حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خواته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها د ښارونو بلکې پر زرهاو نه څه په لکاو وي، او د دې دوامداره ډېر زیات ده، او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندیشته چې خلک یې لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې ملسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابر نفوس زیات شوی دی. دغه ویر ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، زمیر تر وخت زای شاپر تر یو لکو پر رسیده، اوس و میلیونه ښاره ده، و میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار و میلیونه، طبعا کندهار خو هم دوه میلیونه تر رسیدلی، دا نور ښارونه هم دې تر رسیدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه وځي بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي، سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور سی ورته ګوره دا ویني خپل سی جبی ته زی وخت چې دا حالت ما باندې ترازی نه تاسو فکر سی د افغانستان به چی پاتې سی
بله
هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته را یادېږي چې آینده حکومت کار چاونی او هغه به په مړو پاچایي کوي
بله د پوزي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
و بجاو 15 دقیقه شو وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبه د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی د لیکنې په پیل کې راغلی چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې لنړیوالو پروتوکولونو شکاره سرغړونې کړې دي میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي لامریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې دا ونسن په بیلابیلو برخو کې د جګړو لقبل د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږتر لږه ډیر زره افغانان لخپلو مینو کډی کولو ته مجبوریږي د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی د ونسوي چې څباندې شل کاله مخکې په گاوند کې دوه طالبانو یو شزه لکوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله د حاجی سخی درې وړي لونی د دې صحنې په لیدو وبېری دي او دوی پر کندو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لاس کال وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي آتش پېته کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې دراتګ بیره لري حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هواده ووځي
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پایتراسيدو ټینګار وکړ دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قرباني ورکړي او د غلاربه لا هم تعقیبوي لبلې خو د افغانستان د کابینې وغړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګډاګیان وبلل او ویل په سپین بولدا کې د پاکستان پوځیان په ښکار د افغانستان خاورې ته ننوتی دي تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د اوګدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی ولسمشرۍ مانی پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې و چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه د ارګ مرستيال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ مشورتي غونډه تر سره شو غونډه کې د جګړې په پای ته رسول او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وشو د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د خځو د حقونو په ګډون د تیرو دولسیزو لاستراوړنو په کلاکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمیر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېده خو مخکنی ولسمشر حامد کرزای پکې نه وو د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو د غونډه داسې محل جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اگست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هم حاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل،
تمام وسایل کې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې پلاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکارا وایم پاکستان د چیل مور سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رنجری حملته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولای، په هغه ورځ چیرته وای چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته نه وتل. تاسو ترکیه ته وایي چې هیڅ بهرنی نه پرېږدي. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرنی نشکاری، هیواد مو خرڅ کړی دی،
خارجي معلوم نمیشه، کشور فروختی.
تیر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مختوړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلاکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی راډیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دغه ګمرکونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روسیې جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مالی وزارت وین رفی تابع ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي دي ګمرکون ته د لامل شوی چې د چنګه میاشتې اواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
د ګمرکون اواید سوداګری پوری تړلې دي، که په سوداګری کې سوزی اواید باندې هم منفي تاثیرات لري، او لکه څنګه چې موږ د برګول یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ اوایت لودن حدا چې څنګه یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي اوایت 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اوایدو ترلاسه کولو په اړه څنګه دی ویلي. دغه شان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم له تیرو دوه ونې ورپدې خو د سخت جګړې شاهده ده، او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالي نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټول سوداګریز چارې لستونزو سره مخ کړې دي. د نموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي، ان تر دې چې ځینې خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي.
افغانستان د ټول قشر لپاره په تاوان دي. د افغانستان څخه د روس هم سرمایداران تقریبا ټول سیاحو هیوادو ته تللي دي. نو لحاظ دا زموږ لپاره ډېر تشویشور دي، او په کاروبار ډېر منفي اغېزې کړې ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي. دی وایي دیوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ وخو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس یې بیې 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه یې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداري ورکړی چې د کورونا واکسین له کارته پرته به یو محصل ته هم اجازه ورکړي چې د پوهنتون ساحې ته ننوسي. دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان آزادی رادیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نورجلال د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن ان جانسن د کورونا واکسین وکړل، خو له روغتي ستونزو سره مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دو ورځې مخکې واکسینو که بیا ما ځان لږ درد سو بیا ډېر خسته و مظلوم یم بدوسه زوخ مې وکړه او ځان مې بخار و ویست حساسیت مې کړی و دوه ورځې مخکې
په هغه هلک مې واکسین کړی و هغه زما په نظر سم مسلکي نه و ځکه چې هماغه هلک چې مړشوی همغه نرس واکسین کړی و زما په نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړ کوي وینه غلیزوي
خو تر اوسه هیڅ روغتیایي مرجع نه ده منلې چې د نورجلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تدبیر
دیوی د لوړو زده کړو وزارت د عامه روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 17-18 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کېږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عامه روغتیا د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کېږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته رانتقال شوي دي دغه هغه واکسینونه دي چې د نړیوالو روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زندرد و د کوم عضله کې چې زرق کېږي د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالات، یو څه بې اشتهایي په معمولي ډول سره، په کمه اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه، دا د څلېرویشت نه تر څلوېښت ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمل حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزی وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کېږي. دغه هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نشي ښایي دغه ناروغي بیرته راوګرځي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی آکار وای که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړوونکي نیولي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجیان سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. او د امریکا د عدلیې وزارت ویلي په 2000 کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او په منځنی صفه 12:15 نیو په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه هم درز د انټرنیټ لاري اوریدای شي. د آزادی رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په وی پانی کې زمو خبرونه او نور مطالب هم لوستل شي او همي اوریدل شي. د اټوبې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو اوس د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
څه د نوم راټوي؟
خوان تاثیر
زه چې ګورم یو اسپ تر سره د چیشته تل تر اوسه
دا کار د پاره دلته کار کوي خلک ته چکر ورکوي.
خخه څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا درې سالو کار کوي.
خخه څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپ ساتي خلک به چکر
ورکوي. سلام شوق دي سم سلام شوق خلکو ته چکر ورکوي دي اسه خپل غریبي ور باندې کوي.
دا است خپل ده؟
هو خپل مده
نور هم لري کوم دا یو دانه
والله خدای سلور دانه ده.
خا ډیر ښه. بیا هغه نور اسونه کراتی ورکړی دلته دروست
دلته ورو کار هغه باندې کار کوو.
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر وهي څومره پیسې دی اخلي؟
₹500 چکر پورې خبره ده
اس باندې څو کې بیا څو دقیقې مثلا چکر وایي
دا یو دوره ده 15 دقیقې درې دقیقې کېږي یو دوره باندې تیز لاړ شي درې دقیقې کېږي چې آرام لاړ شي 15 دقیقې
څنګه دې ساتل څو ورکوې آستا
ګربوشي بور ورکو بوس ورته ورکو
دا اس چې څنګه نه دا څومره قیمت لري یو اس
تلویخ دره 5000 15000 دومره پورې قیمت لري
مثلا تاسو چې اسونه لری کنه کم اس ډیر خیره خنسل نه دا چې ډیر قیمتي ده
پنجابي اسونه ده
څو یې ور کوي
هغه د بلکد بنیم لکه کیږي
ها او دا اسونه چې دا د کوم ځای دی
دا د مزار اسونه ده
زمو شخله آزادی رادیو اوري مخه تر دې چې میکروفون خپل همکار ته وسپارم په بل خبرونه کې